ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی د اوسنی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولې مرستيالي پروند د هلو ټراست ماين پاکي مؤسسې له مشرتابه سره په افغانستان کې د ناچاو دوه مهماتو په اړه خبري وکړي. رافایلا لودیچی پر خپل ټوئیټر باندې ښلې د افغانستان په هر ولایت کې د جګړې د میراث په توګه لا هم ناچاو د مهمات پیدا کیږي. د هغې په وینا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو پاکولو او د افغانانو له خوندیتوب سره مرستې ته ژمن دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې تیر کال ویلي و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه تر اګست پورې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنو 415 پیشې ثبت شوي چې له کبله یې څه باندې 1500 کسانو ته مشوب له اوښتې ده. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزا کاکړ وای بندیان دي د حقوق کسانو په خبرو نه خطا وزي چې پر محکمو ګرځي او ځانونه د افغانانو قومي مشان شي. منیزا کاکړ ازادي رادیو ته وویل د دغو بندیانو د کورنۍ او ځینې غړي د ټلیفون لاري تیر استل شوی او په یو بل نامه پیسې ورڅخه اخیستل شوی دي.
مونږ دوی ته خبر ورکو چې د دوی سیسومره هم وکالت کوي، هغه مفت کوي، تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسو چاته د پیس په نامه باندې پیسې ورکوي یا په بل داسې نوم باندې پیسې ورکوي.
باختر اشان شید طالبانو لخوا اداره کیږي د سه شنبه په ورځ د سند ایالت له یو زندانه د څلويش نورو افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د پاکستان په سند ایالت کې په ځانګړي ډول په کراچۍ ښار کې تر زرو ډیر افغانان بندیان دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرون په هرات کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ له یوې ځایي مسؤلې سره د رسنیو پر مالي ستونزو خبرې کړي. د کمیټې پرون په خبر پاڼه کې ویلي دوی په هرات کې د یونما د ولایتي دفتر لمشرې آرزو هتاکوی سره په یو غونډه کې د ځایي رسنیو د مشرانو د ستونزې په باب خبرې وکړې. د بیان د مخې په دې غونډه کې پر هغو چلنجونو بحث وشو چې دا وخت افغانستان رسنۍ او ژورنالیستان ورسره مخامخ دي. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شامل احمد مشال د رسنیو په لږو عوایدو اندېښنه وښوده او له یونما د رسنیو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په ترکیه او سوریه کې د ورستۍ ویجاړونکې زلزلې لکبله د مړینو شمیر تر 8300 تنو واوښت. د ډي پي اي خبري اژانس تر راپور لمخي د ترکیه مرستيال ولسمشر فواد اونکي نن چهارشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 15,840 نوي تنه مړه شوي دي. د پوینا په ترکیه کې 14,000 تنه نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره 15 اویا ودانې نړیدلې دي. د ترکیه په گاونډي هیواد سوریه کې بیا 2200 اویا تنه مړه شوې دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې ممکن د ترکیه او سوریه د مرګونې زلزلې د مړینو شمیر تر 30,000 ورسی شي. له بلې خوا په زلزله ځپل یو سیمو کې د سوریه د کډوالو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سوریه د شمال ویدیزو سیمو یو برخه چې د دوشنبه د ورځې مرګونی زلزلې ځپلې ده د دغه هیواد د حکومت د مخالفانو په لاس کې ده او هلته میلیونونه سوری کډوال ډیره دي چې د سوریه له نورو سیمو ورغلي دي. ملګرو ملتو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې دغه سیمو ته د مرستو رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي، خو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کموالې له کبله له زلزله ځپلو کډوالو سره اوسنۍ بشري مرستي کافي نه دي. پر دې سربیره سباندې 3.5 میلیونه سوری کډوال په ترکیه کې اوسي چې د هغو نیمایي د ترکیې د جنوب په زلزله ځپلو سیمو کې میشتي. اوکراین پرون سه شنبه اعلان وکړ چې تیر 24 ساعتونه د روسي ځواکونو لپاره د جګړې لپاره تر اوسه تر ټولو خونړی وو. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین پر ختیز بریدونه ته زور ورکړی او لسکونه زره تازه د ځواکونو د جګړې جبهې ته لیږلي دي. خو د ریوټرز خبري اژانس پر اساس اوکراین ادعا کوي چې په وروستۍ یوه ورځ کې د روسیې تر زرو ډیر سرتیري وژلې دي. اژانس وایي چې دا ادعاوې په خپلواک ډول تایید یا ردولی نه شي. د جګړې له پایله تر اوسه پورې د روسیې ټول ټال یو سلو نوي پوځیان وژل شوي دي. روسیه بیا وایي چې یوازې د جنوري په میاشت کې نږدې 6,500 اوکراینی پوځیان وژلي دي. زموږ شاخله ازادي رادیو څخه اوري. مخې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته راشو، لومړی امریکا ته ځو. په امریکا کې د دغه هیواد ولسمشر ملت ته تازه وینا کړې ده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال سمیع الله جلالزی د ټلیفون له لارې را سره دی. له ده به واورو چې ولسمشر جو بایدن خپل ملت ته څه وویل. په تېره بیا جلالزی صاحب که دا راته ووایي چې د افغانستان په اړه هم څه وویل او کنه.
څاروان صاحب سلام تاسو ته، د آزادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، د ولسمشر بایدن وینا شاوخوا شپږ دقیقې مخکې پای ته ورسېده. د تقریبا 1:15 دقیقې وینا وکړه. توقع دا و چې دی به هم په داخلي مسایلو او هم په خارجي مسایلو کې ګیږي، اما د توقعاتو خلاف د وینا تقریبا 85% وخت د امریکا په کورنیو مسایلو متمرکز وو. بایدن په امریکا کې په تیرو دوو کلونو کې په خپلو اقتصادي لاسراوړنو، د دندو پر رامنځته کېدو، همدارنګه د کووید 19 سره په مبارزې، د وسلو لعمل، د تاوتریخوالو د رامنځته کېدو، د مخنیوي، د سترو پروژو پر رامنځته کېدو او تطبیق، او دې ته ورته په نورو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان په اړه اصلا هیڅ په وینا کې څه نه وو. د چین او روسیې په اړه هم ډېره لنډه وینا وکړه. د چین په اړه وویل چې د چین سره رقابت کوي، اما جګړه نه غواړي چې وکړي. د وویل چې موږ د چین سره یوازې رقابت کوو او نه غواړو چې د دوی سره جګړه وکړو. بایدن وویل چې د چین ولسمشر ته په روښانه ویلي دي چې دوی یوازې رقابت کوي، او امریکا د هغو پانګونو په اړه چې د امریکا د راتلونکي لپاره ډېری مهمې دي بخنه نه غواړي. اما ده وویل چې چین هڅه کوي په دې پانګونو تسلط پیدا کړي. د روسیې په اړه هم ده وویل چې د موږ د روسیې د پر اوکراین د روسیې د برید په وړاندې ودرېدو او د اوکراین ملاتړ مو وکړ، اوس یې هم کوو، او د ناټو ترمنځ مو روابط او دغه اړیکې نورې هم پیاوړې کړې دي. د وویل چې پر اوکراین د پوتین برید یو لوی آزماینه وه، خو د وویل چې موږ د حاکمیت، استبداد او ازادۍ او دیموکراسۍ څخه د دفاع په برخه کې ژمن یو.
ډیره مننه. د امریکا ژغ آشنا سمیع الله جلالزی و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ملت ته د وینا مهم ټکي واورول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار لش په ګډه مخام تر شپږو بجو په لاندو څپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې غنی کورنۍ شکایت لري چې د بیوزدۍ لکبلې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي او د درملنې وسې نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه پرون یو ور بیا په خوارځواکۍ د غنو ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکړ. کله یې وی خو په افغانستان کې د خلکو بیوزدۍ زیاته شوي، ورسره سوړ ژمی دی، او د روغتیايي مرکزونو لریوالی هم خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. دا هم په دې باب راپور چې فریده سیالی وړاندې کوي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خوارځواکۍ تخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو خبر ورکړل شوی دی. زیات ماشومان د افغانستان په هغو ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته شوي چې د بیوزلۍ اندازه پکې لوړه ده. سړې هوا روغتیايي مرکزونو ته د ماشومانو لیږد خورا ستونزمن کړی. یوازې د غور ولایت د مرکز فیروسکور وختون ته روان لمریز کال شاوخوا شپږ سوه ماشومان وروړل شوي دي. اتلس میاشتنی الینا هم په دغې روغتون کې بستر شوی چې په خوارزواکۍ د خپلو ماشومانو لپاره د اختصاص شوو بسترو شمیر لسو ته رسیږي، خو د ورځې تر 15 پورې ماشومان په خراب وضعیت کې ورته رسول کیږي. د الینا مور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي بېوزلي لوی ستونزه ده. هیت ځای نه لرو، هیڅ کور کې نه لرو چې وی خرو یا یې خپلو ماشومانو ته ورکړم. خاوند مې بې وسله دی، کار ورته نه پیدا کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو بار بیا وویل چې د اټکل له مخې به په 2023 کال کې په شدید خوارزواکۍ د خپلو ماشومانو شمیر 15,000 وي، چې 15,000 به روغتیایي اختلالات ولري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي روان میلادي کال به د هغو ماشومانو شمیر 2,300,000 ته ورسیږي چې په منځنۍ سطحه خوارزواکۍ باندې اخته وي. د طالبانو لوروختیا وزارت څخه مو په خوارزواکۍ د خپلو ماشومانو د درملنې په باب پوښتنه وکړه، خو یادې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې په دې بهیر کې به 40,000 هغه مندې هم له سختې خوارزواکۍ کړیږي چې یا امیندوار دي یا هم خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي.
د دې خبرونې په دوام کې ازادي رادیو مجله لرو.
ازادي رادیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې یوش مرکتون کې په دې باور دي
څومره چې پښتو لهجې دي زما په نظر خغم به اټنونه دي.
ولې د ادبیاتو اکثر محصلین له فراغت وروسته لیکوالي نشي کولای؟ د محصلینو نظر واخیسته
په دې ځای د دې چې کتاب پر محتوا باندې خبرې وشي دا ورته ډیر زیات اړین و چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده.
په هندستان کې لالبیاتو چې څومره کسان فارغيږي تر ټولو ډیر فرصتونه د کار دوی ته متوجي دي.
همدا موضوع مو د پانتون له دوه استادانو سره شریک کړی.
یو غوړ چې یو لیسانس مړ لیکوال سي هغه په یو سیمستر کې د لیکوالي وایي.
په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو.
کیسه هم لرو.
پته څنګه سره خوشحال هم کو چې ونه لږه ماشومې خبر
په همدې کې سي نقد هم اوریدل شي. مخکې تر دې چې تاسو په دې خبرونه کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبر کړو، د ملګرو ملتونو له علمي او فرهنګي بنسټ یونسکو څخه به مو د یو شمېر افغان فرهنګیانو له غوښتنې خبر کړو. یو شمېر افغان فرهنګیانو له یونسکو غوښتنې دي چې ملي اتڼ دې د دې سازمان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د تیر جمهوري حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت په چارواکي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 15 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو د نوموړي په وینا د دې پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرسید. د طالبان حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان بیا وایي د غیر شرعي فرهنګي میراثونو ثبتول ورته اهمیت نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
یوش پر افغان فرهنګیان د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو څخه غواړي چې اتڼ د افغانستان د فرهنګي میراث په نوم ثبت کړي. افغان لیکوال ډاکټر محیب الله اعظم وړاندیز کوي مخکې له دې چې د افغانستان فرهنګي میراثونه د نورو په نوم ثبت شي، خبروي چې په یونسکو کې د افغانستان په نوم ثبت شي.
یو خو د حرکاتو د ښکلا په لحاظ ډیر ښایسته حرکتونه لري، بل د تنوع په لحاظ څومره چې پښتو لهجې دي زما په نظر هغومره اتڼونه دي، او لدې اتڼونو سره مختلف موسیقي، مختلف غاړې او مختلف شعرونه غړې دي. نو په دې لحاظ اتڼ زموږ د فرهنګ یو ډیر ارزښتمن شی دی چې باید هڅه وشي چې دا په یونسکو کې د افغانستان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په جمع کې ثبت شي.
لیکوال محمد انور وفا سمندر هم وای لاتن سره د افغانستان